د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو او د پیل خبري مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې موضوعات: حنیف اتمر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په درشل کې د پاکستان، هند او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره کتلي.
د افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی،
د روزګان په مرکز کې د هدفي تروریستي حملو زیاتېدل،
دوه تنه پر ملي پاڅون کوونکو حمله شوې ده چې دواړه په شهادت رسېدلي دي.
غزنی ښار ته د جګړو له نږدې کېدو سره کاروبارونه بې خونده شوي.
دا ورځ په ورځ حالات خرابېږي وروره، کارونه نشته، دوکانداري وي دی دوکانداري وي دی ناست کار نشته.
او په نړیوالو مسایلو کې ایران تایید کړی چې له امریکا سره د بندیانو پر تبادلې خبرې کوي. د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم او له هر څه مخکې مو د خبرونو اورېدو ته رابولم. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال د طالبانو لبنده خوشی شوه. برتانیا وایي سل سرتیری به له سپتمبر میاشتې وروسته په افغانستان کې پاتې شي. او لیتوانیا له دې وروسته هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. بشپړ خبرونه. وسلوالو طالبانو د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال خوش کړه. طالبانو زهره جلال پرون سه شنبه د خوست کابل پر لوی لاره د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې ونیوله، خو د قومي سپینګرو په منځګړتو پرون ماښام بیرته خوشې شوه. د میرمن جلال زوی ایوب جلال ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې طالبانو لومړی د ده یوه خور او دوه وروڼه خوشې کړل، او ماښام مهال یې مور له دوو نورو وروڼو سره خوشې شوه. د نوموړي په وینا مور او وروڼه یې د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشې شوي. د لوګر د ولي ویان دیدار لونګ ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولایتي شورا غړي زهره جلال ماښام ناوخته 8 بجې د ولایت مقام ته ورسېده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د ولایتي شورا غړي او ورسره نور کسان د دوی وسلوالو نیولي وو، خو هغه د علت په اړه جزئیات ورنکړل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونی چاودنې په اړه څېړنې کوي. په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په میوند واټ کې وشوه، څلور تنه ملکي وګړي ووژل شول او یوولس نور ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیا زیا ازادۍ راډیو ته وویل
د دغې پیښې د عاملانو د موندلو لپاره پولیسو څېړنې پیل کړي، خو غواړم ووایم چې دا ډول تروریستي پیښې له دې مخکې وسلوالو طالبانو کړي دي.
د پرونۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. تمه ده چې سل تنه برطانوي سرتیري له سپتمبر میاشتې وروسته په افغانستان کې پاتې شي، څو د برطانیا د سفارت او ډیپلوماتانو امنیت وساتي. د برطانوي رسنیو د راپورونو له مخې دا او شاوخوا شپږ نیم سوه امریکایي سرتیري به د هغو بهرنیو ځواکونو یوه برخه وي چې د نړیوالو ځواکونو د نږدې شل کلن ماموریت له پای ته رسېدو وروسته د سفارتونو او ډیپلوماتانو د امنیت د خوندي کېدو په هدف د یوې اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. طالبانو چې په افغانستان کې د نړیوالو د هر ډول پوځي حضور له دوام سره مخالفت کړی، پرون په یو بیان کې د کابل په هوایي ډګر کې د ترکیې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د طرحې پر وړاندې خبرداری ورکړ او ویې ویل که ترکیه خپله پریکړه بدله نه کړي نو دا به د اشغال دوام وبولي او هغه چلند به ورسره وکړي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو پر ضد کړی دی. د برتانیا صدراعظم بوریس جانسن د پنجشنبې په ورځ د پارلمان یوې کمیټې ته وویل اکثر برتانوي ځواکونه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله له افغانستانه وتلي او پاتې نور به یې په دې نږدې ورځو کې ووځي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولی شي، خو فرید مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړه چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغوی د ملاتړ په بڼه وي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې چې د تیر کال د سپتمبر میاشتې راهیسې پیل شوي تر دې دمه په ټپه درېدلې وژلي او طالبانو یې پر ځای په افغانستان کې تاوتریخوالو ته زور ورکړی. افغان سفیر د نوی ډیلی ټلویزیون ته همداراز وویل کله طالبانو سره سوله ییز جوړ جړی ونه شي نو ښایي دا به هغه وخت وي چې افغانستان به په پوځي برخه کې له هند څخه د مرستې غوښتنه وکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړی چې له مخې دا هیواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو غیر حکومتي ټولنو له نیوکو سره سره دې مسودې ته د لیتوانیا د یو څلوېښت کسیز پارلمان څلور اتیا غړو مثبتې رایې ورکړې. دې ټولنو ویلي دي چې د قانون له نړیوالو مسؤلیتونو او د کډوالو له حقونو څخه د لیتوانیا سرغړونه ده. لیتوانیا وایي چې له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر تر شا د الکساندر لوکاشنکا د رژیم لاس دی چې غواړي دې هیواد ته سزا ورکړي. لیتوانیا په ښکاره د بیلاروس د ډیموکراتیک اپوزیسیون ملاتړ کړی دی. ویلینوس وایي د لوکاشنکا رژیم هڅه کوي د هغو بندیزونو غچ واخلي چې اروپایي ټولنې پر منسک لګولي دي. په بیلاروس کې د تیر کال اګوست میاشتې راهیسې چې لوکاشنکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو سیاسي بحران پیل شوی دی. او روسیه د کووید 19 ناروغي له کبله د مړینو او په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر نوې ریکارد ثبت کړی دی. د روسیه د کورونا مرکز پرون سه شنبه وویل په تیرو څلورشتو ساعتونو کې 180 کسان د کووید 19 ناروغي له کبله مړه شوي او په همدې موده کې 42,202 نور کسان پرې اخته شوي دي. د مرکز ویلي چې روسیې له 2000 کال راهیسې چې کورونا په دې هیواد کې خپره شوې داسې یوه ورځ نوه تجربه کړې. په روسیه کې پر کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسېدلی او د دې ناروغۍ له کبله له 144,000 زیات کسان مړه شوي دي. په دې هیواد کې د کورونا ضد وایرس د تطبیق بهیر دوام لري او تر اوسه د دې هیواد 1.5 میلیون وګړي د واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش مینور لویو ښارونو د هوا اټکل پراتونکي څلورشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای زیوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 240 ټیټه څلورویش. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 440 ټیټه شپږویش. قندهار اسمان ځای زیوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 440 ټیټه شپږویش. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 90 ټیټه نحویش.
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر مناوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 14 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان درویشتمه ده چې د 2001 میلادي کال د جولای له 14 سره برابره ده. د خبری مجله زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې د پاکستان، هند او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا غونډې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حنیف اتمر په دې غونډو کې د سولې د بهیر د تاوتریخوالي د زیاتېدو او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړې. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اصلي غونډه نن کېږي او تمه ده چې په دې ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم بحث وشي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه بنند د شانګهای د همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر یو ګډونوال دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر پرون سېشنبه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدنې کتنې ترسره کړې. تعذیب د بحثونو نور جزئیات ورکړل.
روند صلح افغانستان افزایش خشونت ها جانب
د افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د طالبان لخوا د تاوتریخوالي زیاتواله پر سیاسي حل لارې ټینګار، د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته د طالبانو تشویقول او همدارنګه د دوه اړخیزو اړیکو لا پیاوړتیا هغه موارد و چې تر اوسه په دې غونډو کې پرې بحث شوی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر او د هغه ازبکستاني سیال عبدالعزیز کامل
لاوروف د تاشکند د غونډې په اړه چې ټاکل شوې سبا او بل سبا وشي بحث وکړ. همدارنګه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خپل افغان سیال ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره د خپل هیواد همکاري د دوام ډاډ ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ښاغلي اتمر ته په کتنه کې ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې کم او اوربند وشي. قریشي دغه راز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره خبرو ته د طالبانو هڅولو ته ژمن دی. تمه ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ د افغانستان پر روان امنیتي او سیاسي وضعیت سربیره په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم خبرې وشي. په اوس وخت کې افغانستان د ایران، منګولیا او بیلاروس تر څنګ د دې سازمان څارونکی غړی دی. چین، هند، پاکستان، روسیه، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ازبکستان د دې سازمان اته اصلي غړي دي. دغه سازمان نن داسې مهال بحثونه کوي چې په افغانستان کې ناامنیو ګاونډیان او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تاجکستان د افغانستان په شمال ختیځ کې د ناامنیو له زیاتېدا پسې له دې هیواد سره د پولې په اوږدو کې 40,000 نورو سرتیرو د ځای په ځای کولو خبره کړې ده. ور هاخوا روسیې هم ویلي چې که دوشنبه د مرستې غوښتنه وکړي نو چمتو ده چې له افغانستان سره د دې هیواد د پولې په اوږدو کې هر ډول همکاري وکړي. افغانستان له تاجکستان سره شاوخوا 1,350 کیلومتره اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې په اوس وخت کې د شیرخان بندر په ګډون د دې پولې 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د اروپایي ټولنې یو جګپړي چارواکي ویلي چې په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو جګپړي استازي جوزف بورل په افغانستان کې د سولې د رښتینو او ټول شموله خبرو د پیل غوښتنه کړې.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړی استازی جوزف بورل وایي جګړې لا هم له افغان ملکیانو قرباني اخلي. ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یوه وه.
is having a grave impact on civilians.
جګړه په ملکانو باندې ډیر اغیزه کړی. د سکل په لومړی نیمایي کې د ملکي تلفاتو شمیره 30% لوړه شوې. موږ په هزارګانو او نور مذهبي او توکمیزو ډلو د مخ په زیاتېدونکو هدفي بریدونو غندنه کوو. وزیرانو په ګډه د سولې په واقعي او ټول شموله خبرو کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. موږ همدارس د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړو چې د سولې له پروسې په ملاتړ سره خپل رغنده رول ادا کړي. زه به راتلونکو ورځو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره په هغه ناسته کې وګورم چې ازبکستان په تاشکند کې کیږي. موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې دمه ازبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دي ویلي. د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربند په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي. د مې له میاشتې راهیسې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شوی او طالبانو په وروستیو څو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړو د بندېدو او د اوربند غوښتونکي دي. په دې ډله کې ښځې او نجونې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نه شي چې واک د طالبانو په احتمالي رسېدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړي استازي جوزف بورل د افغانستان د ښځو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ.
And maybe we have to think about the creation of
ممکن ده چې موږ د تماس د یوې نړیوالې ډلې یا د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یوې نړیوالې ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو. څوک چې چمتو دي له افغانستان سره مالی مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې دا مرستې د بشري حقونو په تیره بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په رعایت تړلې دي. دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې کې بشری حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه نسبت نن ته ډیر لږ رعایت
دي.
طالبانو د نوی می لسیزی په دویمه نیمایي کې د خپلې دورې پر مهال نجونې او ښځې د کار او زده کړو له حقه محرومي کړې وې. په وروستیو څو کلونو کې بیا دا ډله وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د ښځو او نجونو حقونو ته پابند دي. ځینې ښځې بیا د طالبانو په دریز باور نه لري. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د ښځو د حقونو فعال فوجي کوفي وایي څو واره په دې تړاو له طالب استازو سره خبرې کړې دي. هغې تازه ویلي د طالبانو تر واک لاندې سیمو نه د ښځو د ازادۍ د سلبېدو راپورونه ورکول کېږي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفه نوید څه وخت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې ښځو ته خبرداری ورکړی چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 100.5 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپریږي. اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه.
ګارډین بریتانوي ورځپاڼې په افغانستان کې په ورځ تر بلې زیاتېدونکي تاوتریخوالي باندې مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې لیکوال ادعا کړې چې ګواکې افغانستان د امنیتي ځواکونو چټک سقوط حیرانه کړی. په دوام کې ګاونډیو هیوادونو ته د سلګونو افغان سرتیرو د وراوښتو او طالبانو ته د هغوی د تسلیمېدو خبره هم یاده شوې ده. په مقاله کې استدلال شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې معتبر اکاډمیک سندونه لري خو په جګړو کې بې تجربه دي، د وضعیت له زیات خرابېدو مخکې غوښتنې له پامه وغورځولې چې د ځینو سیمو د پریښودلو په اړه ترې مطرح شوې وي. ګارډین لیکلي اوس دقیق هغه حالات رامخته شوي چې پوځیانو ګڼې سیمې پریښودې او وسلې او مهمات د مخالفینو لاس ته لوېدلې. په مقاله کې راغلي حکومت د مایوسۍ په یو وخت کې د لا ډیر تاوان د مخنیوي لپاره په هغو خلکو باندې د ملیشي جوړولو غږ وکړ چې کلونه یې نه یوازې د طالبانو په وړاندې جنګ وکړ بلکې یو بل ته هم د ټوپک خولې ور وغورځولې. ګارډین لیکلي دا هماغه ډلې وي چې حکومت پر اس کې ولسمشر اشرف غنی ان تر تیر کال هم د هغوی د منحلولو په لټه کې وو. د ګارډین د دې مقالې او ورته نورو څرګندونو برعکس د افغانستان د پوځ لوی درستی جنرال ولی محمد احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې دا ملیشي نه بلکې هغه ولسی پاتنوال دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ پاتېدلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د طالبانو له پرمختګ سره سره دا په کابل کې د امریکایي ډیپلوماتانو لپاره عادي وضع ده. د ولسمشر جو بایدن اداره د اګست په 1 په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته رسوي. نیویورک ټایمز لیکلي د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو دا اندېښنې هم زیاتې شوې چې ښایي د دې ډلې جنګیالي پلازمینه کابل ونیسي او دا چاره به د امریکا د سفارت د تړلو لامل شي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د سفارت د ودانۍ دننه ډیپلوماتان د کورونا وبا په خاطر له یو میاشتني لاکډاون وروسته بیرته کارونه پیل کړل. ورځپاڼې د امریکا د سفارت لخوا د کډوالۍ د خاصو ویزو غوښتنلیکونو د پروسس د پیل یادونه کړې چې په مټ یې له امریکایانو سره د شلو کلونو په اوږدو کې افغان ژباړونکو او نورو قراردادیانو ته د امریکا ویزې ورکول کېږي. د امریکا د سفارت د ځینو چارواکو په حواله نیویورک ټایمز لیکلي تمه ده ژر د سفارت نوي کارکوونکي په یو کلن ماموریت افغانستان ته راورسیږي. چارواکو ډاډ ورکړی چې سفارت به پرانیستی او فعالوي. شاوخوا لسیزه مخکې کله چې امریکایي ځواکونه له عراق وتل د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هلته پاتې شول او تر دا اوسه د توندلارو لخوا پرې بریدونه کېږي. نیویورک ټایمز لیکلي ګڼو چارواکو د افغانستان په اړه هم ورته اندېښنه ښودلې.
ل ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په غزنی کې درنو جګړو د خلکو پر کاروبار او اقتصاد ناوړه اغیز کړی. د دې ولایت اوسیدونکو وایي څومره چې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې شوې همره ورسره د دوی کاروبارونه زیانمن شوي دي. دوی په جګړه کې له ښکېلو خواوو د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي څو په دې ځای کې خلک د وژل کېدو تر څنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ په امن کې وي.
د غزنی ښار په بزازۍ کې د خلکو موټرو او رکشو زیاته ګڼه ګوڼه ده، خو د غازی خان په خپل دوکان کې سترګې سره ورغلې دي. دی وایي د بیکاری او کاروبار د نشتوالي له امله خوب وړی و، ډېری وخت له دې امله ویده شوی وي.
غزنی ادیغواله د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابېږي وروره، کارونه نسته، دوکانداري وي دی دوکانداري وي دی ناست کار نسته، دا دې مغل ده، دا موږ ژوند ده، دا زندګي ده.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بده اغیزه کړې ده. د دغه ځای دوکانداران وایي څومره چې په دا وروستیو کې جګړې زیاتې شوې هماغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوي دي. د دوکانونو کرایه، د اوګرایي په نوم پیسې، د برېښنا بیل او د دولت مالیه، هغه څه دي چې د کاروبار د نشتوالي له امله اوس پرې کول له وسه وتلي دي.
زما نوم چې ده خیالي جان همدرد ده. خلک له اقتصادي فکر سره مخامخ دي. خلک دي بیګا لپاره داسې شی نس پیدا کولی سي د عیال لپاره ډوډۍ یوسي. په ښار کې هم ګڼه ګوڼه بیخي کمه سوې د خلکو په ذهني روحیه باندې ډېر تاثیرات راوستي دي. خلک بیخي له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
دوی لخ کیلو لورو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې خلک د وژل کېدو تر څنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، زابل، بامیان، روزګان، لوګر او دایکندي ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیری خلک دلته د کاروبار، مارکیټونو جوړولو او خوارق خلو لپاره راځي، خو سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به ښار د وسلوالو له محاصرې ازادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل:
ان چې کوم وضعیت تحلیل داریم، ان شاء الله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم، انشاءالله په تیزی سره مخ په ښه کېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته ښه سي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی ښار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دی. د غزنی ښار مرکز اړوند توحید آباد، حسن آباد، امیر محمد خان کلا، د کډوالو ښارګوټی، قاضی کلا، خشک، تحویلدار کلا، گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره وخت په وخت په جګړو بوخت دي. دا سیمې د ښار مربوط دي.
د روزګان چارواکي په مرکز ترینکوټ کې د یوې نښتې خبر ورکوي. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې نښته کې 2 تنه پاڅون کوونکي د طالبانو په غلچکي برید کې په نښه شول. دا چارواکي همداراز وایي چې په روزګان کې د طالبانو نور بریدونه په شا تمبولي دي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوا پاتون کوونکی په ترینکوټ ښار کې د یو غلچکی برید پر مهال وژل شوی دی. نوموړي وایي یا د پیښې تیر ورځ ناوخته ماښام مهال د ترینکوټ ښار په دوهمه نایه کې رامنځته شوې ده.
شاوخوا 8 بجې د دوو موټرسایکل سورو د خوا 2 تنه پر ملي پاتون کوونکو حمله شوې ده چې دواړه وشتل شوي دي او دواړه په شهادت رسېدلي دي. موضوع تر تعقیب لاندې ده او چې څه انکشافات او پرمختګ وشو بیا به د موضوع نه تاسې خبر کړو.
دا په داسیال کې ده چې 3 ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د یو چسپکي مین د چاودنې له امله د ملي امنیت یو کارمند ووژل سو او یو ټپي سو. له دې سره د اورزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال 3 وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمیر لیزري وسلې هم د افغان ځواکونو لاسونو ته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسیال کې ده چې وسلوالو طالبانو په تېره جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ په بشپړ ډول سکوت کړي او اوس یې خپلو بریدونو ته په مرکز ترینکوټ کې زور ورکړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران هم پرون تایید کړه چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. له دې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي وو چې د ټولو امریکایي بندیانو د خوشې کولو په اړه له تهران سره خبرې روانې دي او یو څه پرمختګ هم پکې شوی دی. د ایران د حکومت ویاند د خبرو په تایید وویل چې تر اوسه نهایي نتیجه نه ده ترلاسه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
ایران پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي و چې واشنگټن د خپلو زندانی اتباعو د خوشي کولو لپاره کار کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی تېره اونۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ایران کې د ټولو زندانی امریکایانو پر خلاصون ټینګار کوي او یوه جزوي معامله به ونه مني. د امریکایي ان بي سي نیوز د راپور لمخې مالی په ایران کې د زندانی امریکایانو خوشې کېدل لومړی توبو بالا وی ویل چې په دې اړه له ایران سره خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د ایران د حکومت ویان علي رابعي تایید کړه چې خبرې ترسره شوي او وی ویل تهران هم د ټولو زندانی ایرانیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا د رابعي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه خبرې روانې دي او که د منلو وړ یوه نتیجه ترلاسه شي نو به یې اعلان کړي. ایران د یو شمیر ایرانی الاصل امریکایانو په ګډون دوه تابعیت لرونکي زندانې کړي چې د بشري حقونو او یو شمیر نورو فعالانو په وینا تهران له دغو بندیانو څخه په استفادې غواړي له نورو هیوادونو امتیازونه ترلاسه کړي. ایران او متحدو ایالاتونو په تیر کې هم په خپلو کې بندیان تبادله کړي دي. د 2000 کال په جون کې واشنگټن ایرانی ساينس پوه مجید طاهری چې پر ایران د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو څخه د سرغړونې په خاطر نیول شوی و خوشې کړه او تهران هم له خپله اړخه د امریکا د سمندري ځواکونو سابقه لرونکی پوځي مایکل وایټ خوشې کړ. نوموړی تیر کال د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهای ته د سپکاوي او آنلاین د خصوصي معلوماتو د خپرېدو په تور په 14 کلونو بند محکوم شوی و. په عین حال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا پر سر خبرې په ټپه درېدلې دي. تر اوسه پورې په دې اړه د خبرو شپږ پړاوونه ترسره شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړون څخه وویست او پر ایران یې بېرته بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې بېرته به له دغه تړون سره یو ځای شي که ایران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونو د پزړه پورې خبراتورو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په مکړې د خبرونو لنډیسته. وسلوالو طالبانو د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال خوشې کړه. طالبانو زهره جلال پرون سه شنبه د خوست کابل پر لوی لاره د لوګر په مرکز په لالم کې ونیوله، خو وروسته د قومي سپینګیرو په منځګړتوب مخام محل را خوشې شوه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونۍ چاودنې په اړه څېړنې کوي. په دې چاودنه کې چې پرون مخام د کابل په میوند واټ کې وشوه، څلور ملکي وګړي ووژل شول او 11 نور ټپیان شول. تمه ده چې سل برطانوي سرتیری له سپتمبر میاشتې وروسته په افغانستان کې پاتې شي څو د برطانیا د سفارت او ډیپلوماتانو امنیت وساتي. د برطانوي رسنیو د راپورونو له مخې دا او شاوخوا 6500 امریکایي سرتیری به د هغو بهرنیو ځواکونو یوه برخه وي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د سفارتونو او ډیپلوماتانو د امنیت د خوندي کېدو په هدف د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزای وایي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولی شي، خو ښاغلی مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړه چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغو د ملاتړ په بڼه وي. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړ چې له مخې دا هیواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. لیتوانیا وایي له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر تر شا د الکساندر لوکاشنکا د رژیم لاس دی چې غواړي دې هیواد ته سزا ورکړي.
دا ژوند رنگونه
نوم دیتا بی؟
نیک محمد.
نیک محمد دا چه خرطه؟
دو الوالو با.
کور کی جوڑه ای؟
او.
چو کلانی؟
ده لسکلان.
لسکلان مکتب تزی؟
او.
چون سنف کی؟
سالورم.
چه دی خزده کردی دی؟
درس.
کم درس؟
پختو.
اصلا ده کم زیه؟
ده شمالی.
ده شمالی ده کم زیه؟
کلکان.
پختو نیه که دری جبای؟
دری جبای.
دری جبای که پختو دی نو لچاز ده کردی؟
از من کور خواهد پختو زبانه نشده.
د ورځې څو ګیلاسه د الوبالو بخرڅې؟
شل دیرش همدومره خرڅېږي.
بیا څو روپۍ کیږي؟
لس ګیلاسه چې خرڅې سل او دیرش خرڅې درې سوه همدومره کیږي.
بیا څو نظر ته پکې پاتې کیږي؟
هماغه به چې خرڅ کړو او دوه سوه پکې پاتې کیږي.
څو وروڼه او خویندې لري؟
پنځه خویندې مې دي، دوه وروڼه مې دي.
پلار دې څه کار کوي؟
لار می آشپز ده
آشپز ده خا څنګه بیا په دغه پیسو باندې څه کې
کورته سودا وړو شو نور دغه البالو شان اخ
کورته سودا چې وړې
دغه کچالو شان چې په کار شو ور چې په کار
تا تر اوسه کورته سودا وړې ده
او
چې شه دی وړې
الوګانو او پیاز
ځان ته دې کتابچه قلم چې خستی تر اوسه
او
چې شه دی خست
قلم کتابچه کتابونه چې مې خستی
هر شه دی په خستی دی مکتب کې څومره نمرې
دیم نمره
خخه غواړي چې څه درنه جوړ شي
ډاکټر
ډاکټر د څه شي ډاکټر
د ډاکټر نو د غاخونو ډاکټر درشي